مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر گواخیم د ایوی بجی په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. لیوی خاطر دو بجو په دې غړی کې تاسو ته په نیمه غنټه کې بلا بل ریپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم د دې نیمه غنټه برخه دي او په باقی پاتې نیمه غنټه کې به تاسو د مشال ریډیو مجله اورئ چې تفریحي ادبي خپرونه ده. خو مخکې تر دې چې دا تاسو ته وړاندې کړو، راځئ چې له ګلاس څخه د یو خبرونه وایو. ستړي مشه، لومړی د خبرونو سر ټکی. په مومندو کې نن سهار په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 تر رسیدلې ده. نن په ماسکو کې د افغانستان پر وضعیت د شپږو هیوادونو غونډه کې اوسمینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري روس به کرایمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. اوس د خبرونو تفصیل. د محمد جنسی په غلنې کې په ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. په وژل شوو کې د لیویز درې سرتیري او دوه ملکیان شامل دي. لسمینه د مشال اډو خبريال د چارواکو په حواله وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونی لوی دروازې باندې ورغلي ول چې یو پکې ځان والوزو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شو. د برید وروسته په غلنې یکه غونډ او میا منډې کې کرفیو لګول شوی ده او په سیمه کې سکولونه هم تړل شوي دي. امنیتي ځواکونو په هغه سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د برید ذمہ چانه د منلې. د جنوبي وزیرستان تحصیل توي خولي زرملان سیمه کې د ګل پورز د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نخته کې درې مشکوک وسلوال او یو پوزي وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال اړتویل د نخته د لټون عملیاتو پر مهال په دینارخیلو کې شوی. د نخته له هغې وروسته شوی چې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنې کې درې سرتیري وژل شوی ول. چارواکي وایي چې د لټون عملیاتو پر مهال یې د اجتماعي ذمہواري قانون تر لاندې د سلیمان خیل قبیلې سرج غړي هم نیولې دي. دا پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویل چې فوج با په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر د سرکندونې په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي ویل چې د لاهور ځانمرګي برید په ډول پیخي ملي هوډ نشي راښکته کولی او د ترهګرۍ په وړاندې رواني هڅې به اغېزمنې نه کړي. خو د پاکستان سپر لیگ مشر نجم سیټی ویلي چې فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي او که بهرني لوبغاړي دې ته تیار نه وي نو پاکستاني لوبغاړي به پکې برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم دفتر وای افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره یې په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګي برید کې پر رامنځته شوې مرګوبلې غمرازي کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګرۍ شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د امنیتي صورتحال په اړه غونډې ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ترسبي او ترهګرو ته به موثره جواب ورکوي. د دوشنبه په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی څخه بهر په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او تر 80 او زیات نور زخمیان شوي ول. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړ پوري افسران هم شامل ول. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران او هندوستان او روسیې استازي په دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون مشال اړتیا ویل د ماسکو د غونډې ګډونوال په روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي.
په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي چې په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. تاسو د مشال راډیونه خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ملي امنیت له سلاکار مایکل فلن لخوا په واشنگټن کې د روس له سفیر سره د هغه ټلیفوني مکالمې په هکله د باور د سطح د ټیټېدو له کبله وغوښتل چې استعفا ورکړي او په دې برخه کې کومه قانوني مسله نه ویني. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار مایکل فلن روسو له هغې استعفا ورکړه چې د روسیې له سفیر سره د ټلیفون خبرو اترو تفصیلات په ډاګه شول. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې پر مایکل فلن انتقاد کیږي چې د سپینې ماڼۍ چارواکي د روسیې له سفیر سره په دسمبر میاشت کې د خپلو ټلیفوني خبرو په اړه تیرستی دي. د استعفا واشنگټن ته ټکان ورکړي او دغلته د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د روسیې د ټرمپ د سلاحکارانو ترمنځ د ممکنه اړیکو په اړه د څېړنو غوښتنه کوي. سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي چې روسیه ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو خلاف تقریبا دریو کالو راهیسې په جګړه بوخت دي. پرون د سپینې ماڼۍ وایان شان سپایسر خبرانو ته په دې اړه وویل چې ورته وخت کې ټرمپ په بشپړه توګه تمه لري او غواړي روسیې سره په ګډه کار هم وکړي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پرس اژانس او نیویارک ټایمز ورسپانې ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی چې دا د 1978 کال د منځني واټن ویشتونکو اټمي ځواکونو تړون څخه سرغړونه ده. دی ټایمز ویلي دي چې روسیا د میزایلو دوه بیټالینز لري چې د تیر کال په اخره کې فعال کړي وو. د اوباما ادارې مخکې روسیه په دې تورن کړی وه چې د توغندیو د تجربو کولو سره د تړون څخه سرغړونه کړې ده. او رسته خبر د کازاخستان بارنو چار وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي. په دې خبرو کې روس، ایران او ترکیه برخه اخلي چې پکې د شام د حکومتي ځواک حکومتي او د یاغیانو ډلو استازي هم شامل دي. په دې کې ځینې استازي د خبرو لپاره له مخکې نه پلازمینې استانا ته رسیدلي دي. دا تر دې مهال د مشال اړوي خبرونه اوس له اسلام آباد د مشال اړوي خبریالي رفت انجم د موسم حال او د کرنسۍ به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 پیسې خرڅلې کیږي او په 1.50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.53 پیسې او په 23.50 پیسې. یو درهم په 1.25 پیسې او په 1.25 پیسې. یو پاوند په 1.3 خرڅلې کیږي او په 1.3 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.42 پیسې او په 1.42 پیسې. یو افغانۍ په 1.75 پیسې او په 1.25 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو اخستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.5 ایرانی ریال نو خرڅيږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو څلورش غنټو کې په پیښور او کوټه کې به د باران امکان وي. په بنو کې به په ځینو ځینو ځایونو کې وریځ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 سانتي ګریډ او کم نه کم 11 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 8 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 22 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو زموږ له همکارانو واردل. په دې غړي کې بعد نور ریپورتونه تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په مومند کې تر ځانمرګې برید وروسته ځینو ځایونو کې کرفیو لګول شوی.
اوس د غلنۍ بازار بند دی، مطلب دی چې کوټي سر شروع کړی دی چې هیڅ حکومانه جانې ته پریدي نه جي.
په قبایلو کې یو ځایي تن سیاسي ګوند جوړ کړی. تر دې مخکې دغلته سیاسي ګوندونه ولې بریالي نه وو؟
د پولیټیکلۍ او د مرکزي شیرشپ لاندې وي که نه، هغوی به خپلو مفادو دپاره استعمالولي. هغوی د عوامو دپاره نه دي استعمال کړي.
په مشال مجله اونیزه خپرونه کې به واورئ چې نوی سندرغاړی معیز الدین مومند ولې له غني خان علاوه د نورو شاعرانو شعرونه نه سندرې کوي.
ما سره چونکه کتاب د غنی خان دی صرف نه فلحال، او زه دومره نیم اوزګار شوی چې چرته لایبرری یا بک شاپ ته لاړ شم.
د دې تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن سهار امنیتي ځواکونو تر هغې وروسته د مومندو په ځینو برخو کې کرفیو ولګوله چې یو ځانمرګې برید 15 کسان ووژل. ځایي خلکو لومړی ډزې او وروسته د چاودنې غږ اورېدی. روغتیایي چارواکي وایي زخمیانو کې اکثر امنیتي سرتیری دي چې د ډیرو حالت ښه نه دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. شاهنواز ترکزی نور تفصیل درته وایي.
نن سهار په محمد ایجنسی کې په یو ځانمرګ برید کې 15 تنان مړه او 15 نور زخمیان شوي. د لیویز فورز چارواکو په وینا چې دغه 14 د غلنې هډکوارټر په لوی دروازه کې هغه محل شوي چې یو ځانمرګ برید کوونکي د هډکوارټر ودانۍ ته د ننوتو کوشش کوي خو د یاد فورز غړو ایثار کو. د محمد ایجنسی سرجن ډاکټر ذاکر حسین د مړو او زخمیانو شمیره مشال رډیو ته داسې وویل.
څلور کسان شهدا وو، نو هغې کښې سویلین هم پکښې وو، زیات تر پکښې چې کوم دی نو دلی وي اهلکار. زخمیان تقریبا ټول سیریس وو، هغه هم پېښور ته هم ریفر کړه. دوه ماشومان وو، هغه خو لږ غوندې ماینر انجریز وو، هغه هم کور ته ولېږل. زخمیانو کښې چې کوم څلور کسان وو، هغې کښې یو په لاره باندې وفات شوی، 15 مړي شوي.
د غلنۍ د سیمو اوسېدونکي او یو ځایي خبریال شاکر الله مومن وایي چې کوم مهال چاودنه وشوه نو هغه د چاودنې او له هغې وړاندې د ټوپکو د ډزونو آوازونه واورېدل.
زمون کور نږدې دی، مطلب دا چې اکدم فایرنګ شو، فایرنګ نه پس دماکه وشوله. خو لکه عین شاهدین داسې وایي چې مطلب دا چې دوی دې ټیم کې دې کسانو دوو دریو الله اکبر آواز شو. اوس د غلنۍ بازار بند دی، مطلب دا چې سکوټي سرچ شروع کړی دی چې هیڅوک مانې جانې ته پرېږدي نه. جي
د چاودنې وروسته په غلنۍ یکون او میامنډۍ کې کرفیو ولګول شو او د ګاډو په تګ راتګ بندیز ولګول شو. په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو، ولې تلاشي اپریشن هم شروع شوی و. چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانۍ ته دوه ځانمرګو برید کوونکو د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویز فورز د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو، ولې دویم ځان والوزو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په جنوبی وزیرستان کې هم یو چاودنه شوې ده او هغلته هم ځینې کسان وژل شوي دي. دغلته امنیتي ځواکونو وسله والو تر منځ نښته بلکې شوې ده چې د چارواکو په خبره پکې یو پاکستانی سرتیری او درې وسله وال وژل شوي دي. د دې نښتې وروسته په سیمه کې، په زرمیلان سیمه کې چې دا نښته پکې شوې ده، هلته کرفیو لګېدل ده او همداراز د لټون عملیات هم روان دي. سلام مسعود په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په ډیره اسماعیل خان کښې د امنیتي فورس سره تړلې د خفیه ادارې یو واکمن او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ تېره شپه مسخوتن مال مشال ریډیو ته ویلي دي چې د درېیم په ورځ د سولي وزیرستان تحصیل توی خوله سیمې زرمیلان په یو کلي دینارخیل کښې د لټون عملیاتو په دوران کښې درې ترهګر مړه او د امنیتي فورس یو سرتېری وژلی او بل پرهرژلی شوی ده. د غوز ذرایع دا هم راوښول چې د لټون دغه عملیات په دغه ورځ د هغې پېښې او مرګ ژوبلې په ځواب کښې لګیا کړی شول، کله چې د زرمیلان په سیمه کښې د امنیتي فورسز په یو ګاډي کښې سواره سرتېري په بمي چاودنه والوتل، درې مړه او دوه نور پر ارژلي شوي وه. وښولي ذرایع دا هم زیاته کړه چې د لټون په دوران کښې او د اجتماعي سیمه ییزې ذمهورۍ د قانون لاندې د سلیمانخیل قبایلیانو 19 او 15 نور کاسو نیولي بندیون کړي شوي او د ساوت وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د دوی درې ګاډي هم په خپل تحویل کښې اخیستي دي. ذرایع دا هم وویل چې د نیولیو بندیانو نه پښتنې ګوژنې لګیا دي چې په جرم ککړ مجرمانو ته رسایي اسانه شي. دا د هم یادوي چې د سیمې د قبایلیانو مکمله نقبندي له دا وخت هم جاری ده. ټولې لارې او د قبایلیانو تګ راتګ بند، حتی چې د ټلیفون سلسله هم منقطع کړې شوې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو د دې حملې ذمواري اوس خبریالانو ته په یو لیږلي پیغام کې تحریکی طالبان حکیم الله مسعود ډلې منلې ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګنده شبګردي مکمل ختم.
افغانان څه غواړي؟ بې شک چې
ډېره سخته راباندې تېره، هر څه کوي.
دوستو کلنه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده، زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازدیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبلی سبق کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه شتون لري، خو اوس په دغه سیمه کې یو بل سیاسي ګوند هم جوړ شوی دی. خو دغلته په پخوا وختونو کې سیاسي ګوندونو ډیر محبوبیت نه دی پیدا کړی، او ځینې خلک وایي چې د دې وجه دا ده چې هغه ګوندونه د خلکو د خدمت لپاره نه و جوړ شوی. په دې اړه د مجید بابر رپورټور.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د تیر کال په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خوده. دا چې دغه نوي سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوي سیاسي ګوند ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوي چیرمن ملک زربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
ان شاء الله جی مونږ پورا پورا دا کوشش اند و ان شاء الله د عوام لاندې موږ توقع کوو چې دا ګوند ان شاء الله چلیږي، ورته موږ سره پورا پورا تعاون کوي. خلکو باندې ډېر تکلیفونه شول، ډېر ته باندې مسالې تېرې شوې، وجه چې څوک هم د آزاد خلتلي خلکو سره بیا واپس نه دي میلاو شوي. جاره تاسو ته ضرورت شته یو تاسو ته خورو یو ته لګېږي بس واپس تېتلي، نو جوس انشاءالله مقامي پارټي وي ته جوړ شو، انشاءالله خوما خو په داګ دوک خام کې خود خوشحالي کې خود شریک وي. ګانه
د دین مخ کې هم په قبایلی سیمو کې د مقامي سیاسي ګوندونو بنیاد اخودل شوی وو، خو تر دا مهال دغه ګوندونو په ولس کې کوم د پام وړ محبوبیت نه دی ترلاسه کړی. دا چې د دې نوي ګوند سیاسي مستقبل به څه وي، د دې پوښتنې په ځواب کې د باجوړ قبایلی سیمې یو سیاسي کارکونکی او ملک حاجی رسول خان دا نظر لري:
د پټي کلی او د مرکزي شیرشپ استعمال استعمال نو غرض ختم عوامو خدمت نن سبا خل شور قبائلم دیر تعلیم چلی گی پیشر تک پارٹی جوڑا کام خدمت خام آخا چکم سڑیا کام خدمت کئی
دا چې قبایلی ولس کې آیا دومره سیاسي شعور شته چې د یو مقامي سیاسي ګوند د سوري لاندې راوځي شي او د خپل ستونزو سیاسي حل راوباسي، د دې پوښتنې په ځواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال صفدر داوړ وایي:
لکه مخکې چې لا محسوس ته بوله چې کوم پارټي وا هغه اټم کې په دې وجه ناکام شو چې اختیار دې زیات او مضبوط وو، نو اټم کې هیڅ قسم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي activities bande bia kala ot am show siyasat mein khushur reform lag raha hal time for time bande na bit malik che kama party jura kar am das ten ke jura kar che da you election paper kal to so no us exception se ka daily ilakuta the political parties act no us ka us ka mein judi gi che rakam fata reform khabar ki ki ka chat kada uchi
د پاکستان عوامي انقلابي ليګ ګوند چیرمن وایي چې د دوی دا نوي ګوند باندې ډېر زر په نورو سیمو کې خپل تنظیمي کار پیل کړی.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو د تاسو زموږ خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په بلوچستان کې ډاکټرانو ویلي چې د مرګي په مرض د اخته ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې اکثره خلک په سمه توګه د دې ناروغۍ درملنه نه کوي. بل خو په دې برخه کې د هغه ډاکټران چې همدایي کار دی او متخصصین دي وایي چې د دې برخې د ډاکټرانو شمیر هم کم دی، چې له وجې اکثره دغه ناروغان په علاج نه کیږي او زر نه جوړیږي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوختي، خو په لسانه علت کې دغه کچه نوره هم زیاته ده. د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نوروجي د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده. ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې اول چې د دې ناروغي علاج د دوایانو د لارې کېدلای شي.
مطلب مرزان چې دی پاکستان کې بخي زیات سپیش بز مش پولیسان کې پرسنټیج ما په خل سن نور می زیات دی، ول دې وجه چې دی خلک ایجوکیشن نستا تعلیم نستا خلک په دې باره کې زیات هم نه دی. هغه داسې مرزان چې دی زیات سم لا غول به هغه مش خو منو زم مسلم مش کار نه دی، لیکن مش دا چې چې مرګ خپل یو علاج لري په کار چې دا دی چې علاج مرته دی، علاج هم ګران علاج هم نه دی. سم علاج وي سلور کال پنز کال مجبور کو سم سن لیکن بد قسمت خز مچ بلوستان کیم دی بارے کی خلق خاص دغه نستا گئی چ پیدائش خو وخت شپیت کال عمر کیم دم مزان اتری ستم بگی ها
د ډاکټرانو په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي شل لکه ناروغان وجود لري خو د دوی د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي په دې اړه به غوښ سو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړ ته
په بلوچستان کې کشپتا ویل لکه آبادی ده په دې کې موږ تقریبا اوس اته کسان یو سره سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو د مرګي مریضان مرض دای سدای چې خلک تر اوسه پوری پرش کار کوي نه یا تقریبا کم د عام ډاکټران دي موږ جی پی زورت وای جنرال فزیشن ورته وای سپکل کو ناس دي هغه د دوه په علامتو باندې څه خبر نه وي د مرګي مرض دای سدای چې هغه کې انسان یو یو کیسه مده چې جنرالایز اپیلپسی وای پاک مریض به هوښ خو لسه زګون راځي خرکې ځي کله کله زبه مزدوبي د خلاصې وینم راځي هغه د رنه بوله پاک ووزي او سترګې بالا وسی نو یو څلور دوه درې منټه کې درته غسوي بیا لا بعد مریض په خوب کې وي دس یو کیسه مده دای چې هغه کې مریض د لیونتوب تر چمونه کې کله کله په ځان تای نو سژغ ورته کې دی ژغ نظر ته کې دی خپل کپلې پورته کې زب شوروي یا دغه سلاړي تیرې وي دا چم کې
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوايان د لاري کنټرول کېدلی سي په کار دي چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي ایوب ترين مشال ریډیو کوټه
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خم د سرنا پر وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړو وروټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شمې په ورځ په درنیمو او د چهار شمې په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او د مشال ریډیو مجله تاسو ته لګروسته وړاندې کوو نن په روس کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي او یاد دی چې افغان چارواکو ویلي چې دې غونډه ته محتاطانه خوشبین دي په دې غونډه کې بعد په افغانستان کې د سولې راوستلو په اړه خبرې کیږي نور حال به درته اجملند وای
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف د ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته ویل د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي رئیس د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی
راي اشتراک در مشخصه کې در مسکو برگزار میشه
ښاغلی مستقنی وایي په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي د مسکو غونډې ته د افغانستان پاکستان هندوستان چین ایران او روسیې استازي وربلل شوي د ایترتاس خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځنګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځنګړی توګه وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبري اترې کودل شوې همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شو خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې پاکستان او چین استازو ګډون درلود افغانستان هغه مهال لدی کبل شدی غونډه تنو وربل شوی اعتراض وکړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د سبب شو چې تاسو د غونډه ته د افغانستان استازي وربل شوی دی خغلی مستغنی وایي دا غونډه د وضعیت درسونه پاړه ده د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمارزونه وکړي او د دې پر ځای چې په سیمه کې له اصول او ثبات سره مرسته وکړي کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې ووسی همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړېږي
بدون حضور جمهوری اسلامی افغانستان در گذار نکنند.
مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو ان تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره له طالبانو سره مستقیمي اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او که نه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو زورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو تړونونو سره په ټکر کې ده او ځکه په د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هم اندېښنې ښودلې دي. خو افغان چارواکي وایي چې دوی یونیسیار یعنی د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره او پاکستاني چارواکي به په دې مسله خبرې کوي. فریبا ظاهر په رپورټ لري.
افغانستان هیله شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان نوی راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډېروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی وایي هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي. د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کیږي. د په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی په دوه غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رائټس واچ د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا یونیچسیار هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیچسیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د یونیچسیار ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل
خپل مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې د دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 سو اوس $100 سو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې د دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاصې نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغشتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند به اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کیږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي شوي هم دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com هم شته. یونی ما بجه شو رازی لگلیس خد خبرونو لندی زور. دا مومن ایجنسی په غلنی هیډکوارټر کې نن په ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. په وژل شوو کې د لیویز درې سرتیري او دو ملکیان شامل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د جنوبي وزیرستان تحصیل توریخوړۍ زرملان سیمه کې د ګل په ورځ د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوجي وژل شوی دی. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشاله لیدلې وي دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال په دینارخیلو کې شوي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویل چې فوج با په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونې په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت کړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبې د ورځې په ځانمرګ برید کې په رامنځته شوي مرګ ژوبلې غمرازي کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون په یو بیان کې ویل شوی چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بلل او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسیې استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. سپینه باندې وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول له تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پرس اژانس او نیویارک ټایمز رسپانډ ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی. او د کازاکستان د بارونو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي. له ګلاس خمو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم د وادي سره سم تاسو مشال ریډیو مجله وړاندې کوو چې زموږ همکار نجیب امیر تاسو ته جوړي.
د مشال ریډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامي پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې خاغل اوریدونکو زموږ هڅوي چې د دې خبرونې لپاره د موسیقي ځوان استعدادونه هم پر تاسو پیژنو. نن درته د ځوان هنرمند معیز الدین مومن په اړه معلومات ترکو. نوموړی سلیرش کال عمر لري. د 1992 کال د اګست په 20مه د مومندو قبایلي سیمې په ترکزو کې زیږیدل دی. د پېښور پوهنتون نه د ژورنالیزم په څانګه کې ماستری کړې ده او دا مهال د یو پښتو تلویزیون سره کار کوي. موعز راته کیسه کوي چې د موسیقۍ سره علاقه څنګه پیدا شوه.
چې سنگینګ والی سره خبر زنه سنگینګ ما د بچپن نشوکو بچپن کې سکول کولای کې ومن ناتونو د ملي نغمو کمپټیشن کول خو د بده مرغه به هر وخت بلل خو هغه بساغه شی ما پرې نه خو دور زاله شی سره کنټینیو مو باتروم کې به میګانه وي د دوه کسان مداسي چې هغه به زبر ککولم.
موعز مومن وایي کله چې پېښور پوهنتون ته لاړ او هلته یې د خپلې طبع مطابق ملګري پیدا کړل نو یو خیال ورغلو چې د موسیقۍ په اړه خپل لیدلې خوبونه رښتیا کولی شي. هسې هم که د پېښور پوهنتون او په ځانګړي ډول د هاسټل د مخامونو بنډارونو ته سړی فکر وکړي نو د موعز خبره د سړي زړه ته پرېوځي چې دغلته خوبونه رښتیا کېدای شي. موعز وایي په یونیورسټۍ کې خپلو ملګرو او په ځانګړي ډول یو ملګري محمد حاتف چې اوس له ده سره په یوه ټلویزیون کې پروډیوسر دی ډیر زیات تشویق کو چې خانیه حوصله به نه بایلې د موسیقۍ په میدان کې د تجربو کولو صلاحیت خدای درکړی دی.
خو بیا چې دی زه چې لږ مشهور یونیورسټۍ راغلم هلته زما یو ملګری جوړ شو محمد حاتف اور هغه اوس ما سره دی چینل کې پروډیوسر دی اس ویل اور هغه چې دی ز ډیر پالش کوم هغه به ما ته ډیر دغه کولو چې را ته سنگینګ وکړه دا ریکارډ کړه دا ریکارډ کړه لکه بس هغه به ز په دې دغه پښکول مزه ته بدا کې
لکه د اکثرو ځوانانو په شان مویز مومن هم د پښتو شاعرۍ د لوستلو پیل د غنی خان نه کړو. دی وایي په اول ځلې چې د غنی خان کتاب ترلاسه کړ نو د رنګ او نور یوه نوې نړۍ یې بیا موندله. له هغې تر دغې مویز د غنی خان مینهوال پاتې شوی او له هر شعر نه یې مزه اخلي. د مشال رادیوی مجلې ګلون اوریدونکو د صوفی راک موسیقي د یو نوی هنرمند مویز الدین مومند خبرې به روانې وي. خو راځي د هغوی یو سندره اورو او بیا د دغه سندره په اړه د دوی خبرې هم دراورو.
چې دی بس اوس ریسنټلی مونږ چې دا بادشاہی گانا ریکارڈ کا خپل هم ریکارڈ کا ما سره گیټارسټ دی ارشاد ارشو بنگش ورته مونږ وایو نو هغه چې دی هغه سره آڈیو اسٹوڈیو نه زمونږ یو مرګری جاوید نوم دی هغه یو اسٹوډیو د هغې کې مونږ ناست یو بس ریکارډنګ کو د مفت رااله خو دی یو اسٹوډیو را کړې ده نو بس هغې کې خپل چې کوم مونږ سره اکثره پیسې نه وي چې تاسو جاب کوئ ټیک ده ستاسو لس شل نور اخراجات وي هغې سره مونږ هغه پلو نور زمونږ د سنګنګ لچ دے دو نس پیسے نہ بچ کی گی منگ تھا نو دا خودی اسٹوڈیو رکھ دو خودی دیکھو کی جاوید سے رچے منگتا جگ نہ کری وہ منگ اسٹوڈیو کی ریکارڈنگ کو خپل سوک ایکسپرٹ نشتا نو بس منگ خپل جوڑو ہم گانے خپل کمپوزیشن خپل کم ارشاد خپل میوزک کمپوز کی زا خپل لیرکس کمپوز کم
زمونږ د نن هنرمند ملګری مویز مومند د هغو کسانو څخه نه دی چې د ډیرو هنرمندانو سندرې اوریدلې وي یوازې یو څو محدود سندرغاړي خوښیږي او ځکه یې د سندرو وایلو انداز د چا نه متاثره نه ښکاري او په یوه ځانګړي انداز کې سندرې وایي خو داسې هم نه ده چې یو څوک دې د سندرو ویلو نه وړاندې د بل هیڅ هنرمند د غږ نه متاثره نه وي مویز مومند د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
لکه خیال محمد صاحب خو لکه یو ډیر غټ نوم دی دا ډیر ښایسته آواز خو خیال محمد صاحب لکه زما دومره خوښ نه شو احمد ګل واز ا صوفی سنگر یو فدا صاحب و چې وفات شوی په اکر رسیدلی هغې کلامونه د هغې د وینا سټایل مې خوښ و انجینیر مومند صاحب هغې چې دی یو ډېر یونیک سټایل و داسې جړا غونتې سټایل کې به هغې داګانې ویله اور خیال محمد صاحب یس هی از ا لیجنډ هغه اوس هم لیجنډ دی زما فون کې به اوس هم د هغې ګانې پرتی خو زه لکه انټینشنلی هغه نه شم اورېدی چې زه لاړ شم د خیال محمد صاحب ګانه یوټیوب کې ورکم او سرچ کړم او وایورم که چرته ولګېدي ښه په سوری اورم او چې چرته نه لګېدلی نو زه هغه سرچ کوم نو نور دا انجینئر موهن صاحب شو فدا خلیل شو احمد ګل صاحب شو دی لکه زه فالو کوم
قسمت چه سوک جڑے گی بے وقوف ہے قسمتوں نہ پجڑا سمی گنا اغا کی گی چھے علائے مکرر کی جس لکھوے پتک دیر بدلے گنا قسمت چھے سو چڑی گی بے وقوف ہے قسمتوں نا پجڑا سمی گنا اب کی گی چھے ادائے مقرر کی جس لکھوی پتک دے بدلی گنا بدلی گنا
کالا دے
که څه هم هنرمند مویز مومن په دې نظر دی چې یوازې د غنی خان د کلامونو په منظومولو هم د ده پوره ژوند تیریدای شي، خو دی وایي د پښتو ژبې د نورو صوفي شاعرانو کلامونه به هم سندریز کوي. او ورله مخې یې د رحمان بابا یو شعر ویلی هم دی چې د خلکو پام یې ځان ته اړولی دی.
او جی لکه ما سره چوکې کتاب د غنی خان دی صرف نه فلحال، اور زدم رنی موزګر شه چې چرته لایبرری یا بک شاپ ته لاړ شم ځاله د رحمان بابا هم کتاب هم پهل خو زه د غنی خان لایف سټڈی کوم، اور زه دا غ چې کوم پوئټری داري بیلیس چې کوم دا غي سټایل په مغه باندې ز کار کول غواړم، اور مستر اوس تقریبا دماغ کې 14 کمپوزیشنز دي چې کوم از غنی خان کتاب کې کم لیرکس دی هغه نه ما جوړ کړی دی. هغه 14 کمپوزیشنز داسې نه دي چې زه یاره بل چا ته ورکم یا گفت کوم، ولې چې هغه زما د خپل شوق شی دی اور زه هغه ویل غواړم، چونکه غنی خان سره زه ډېره مینه لرم او د هغه شاعري زما یو فیوریټ شاعري ده، یو عام فیم شاعري ده. نو ما سره تقریبا 14 کمپوزیشنز دي چې هغه زما دماغ کې دي خو لا راوتې نه دي بار. نو باچین هم پرستم اوس رحمان بابا هم سارٹ آف هغه هم یو صوفی شاعر دی، هغه یو کلام سره روان دی. هغه به مونږ زموږ چې پیښور کم یو ډېر ښه سندرغاړی دی احمد ګل صاحب، احمد ګل صاحب ته به ډیډیکیټ کوم چې هغه زما د بچپن نه یو ډېر فیوریټ شاعر. سردار لیدل نه دے لیونے شومن میں آلی دل نہ دے مد دو جن سردار لیدل نہ دے لیونے شومن میں آلی دل نہ دے مد دو جن سردار لیدل نہ دے مد دو جن سردار لیدل
ویز مومن یو جالب خبر بیا بیا کوي او هغه دا چې د غنی خان شاعري ډیر اسانه ده او هر څوک پریزر په هیدل شي دا په داسې حال کې دا چې خی ډیر او تبا د غنی خان شاعري اسانه او عام فهمه نخ کاری بل دا چې لمویز نوړاندې د غنی خان شیرونه نورو ډیرو هنرمندانو په ځانګړي ډول سردار علي ټکر او فیاض خان خیش کې هم ویل دي خو مویز وای په هغه انداز کې چې دی وای خی نور نه ویلې
خبر دا سیدا چی سٹارٹ کی ویلے چی لا پورے صوفی راک جنر چی دا پا میوزک پا پختو میوزک کے ندے انٹروڈیوس شوئے زمون مرگری دا ندا چی دا نور سو کوئی نو دا غلط ہوئی اور دا بس بیکار ہوئی نا میبی چی دا غا میبی چی آگئی مان خوئی صوفی میوزک صوفی راک میوزک پہ خبر کے ندے انٹروڈیوس شوئے ما کو ندے آگئی دلے اور لکیلی دا ایج خالی اور زما چکم خلق را طویلی چیرہ تاکہ دا سے سپارک دے چیتا دا سے راک شانتے سویلے شا راک صوفی سٹائل دے نو دی خلق کوئی چی زما وائس دا سے فوک وائس دے نو فوک دا سے صوفی کی با مونگوش مارو اور راک چی دے آگا یو ریبیلی سٹائل دے سچے ما دا غنی خان نا پیڑا میں سٹارٹ کردے زن ٹائم دا پیٹرائی و موڈ بھی چی آگا لکه شاعر می بي چې د غوسه اظهار پکې کړی یا پکې د تنګې اظهار کړی چې هغه ریبیلی سټایل وي یا داسې چا پسې خبرې کړي یا خپل د ملک حالات یا داسې ستم کړي او هغه چې داسې سټایل کې لیکل کړي چې هغه راک کې فټ راځي نو ځکه ما راک چوز کول چې غنی خان خو هم ټول تقریبا شاعري چې دا غون داسې لیوانتو والا دا راک سٹائل پا غنی خان پا شاعرے کی دیر فیٹ رازی نو دیٹس وائی زدان نوے مچے ما سر خلق پا مقابلہ کی نیشتا یا سو مانا ٹول خدی سٹائل دا غی خپل خپل ویورز دی ایون چے زما ویورز زما لسنرز دا غی ٹول نا کم دی ما دمر خلق سوک نہ خوخی سگین چونے خلق دی چاغی وچ یار یو ار ڈوئنگ گڈ ولی چ ز خپل سیلف سیٹسفیکشن نہ پار ز گانے ویم خپل کلامون ویم پیسے پہ لگوم خپل پیسے پہ لگوم مرگر را ترا کی چ یار بس زما شوق تے چ تدا گانا جوڑا گنو بس سی د مونگا گا کنٹریبیوشن ماحول کے بس کارو چلو نو بس داشے رے
داز سلا ولی جوڑ شم خبر نایم چی بوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غگی گم
داز سلا ولی جوڑ شم خبر نایم نبوہی گم ولی سوز شم ولی ساز شم یا آواز یم چی غگی گم
دزر پڑو خزانو تا یو شغلایم چی کزی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خمایم چی مستی گم
دزر پٹو خزانو تا یو شغلایم چی کزی گم یو سروریم چی شلنگی گم یو خمایم چی مستی گم زیو مشال ون تو بیم دہا پاس وری گم کئیو رندا یا دستر کو شل رنگو نا شل خوری گم زیو مشال ون تو بیم
مویز الدین مومن په دې نظر دی چې هنرمندان خدایي صلاحیتونه لري، پیدایشي د همدې هنر لپاره جوړ شوی وي او بیا وروسته په کوشش د دوی ځلا نور هم زیاتېدی شي. له ده مې وپوښتل په پښتو موسیقۍ کې د صوفي انداز زده کړه له چا نه کړې ده؟ هغوی راته وویل
یاره جی ما خو تاسو ته ویلي چې زه خو ګانې نه اورم، استاد خو زما څوک هم نشته، ما چا سره ټریننګ نه دی حاصل کړی، خو لکه اوبویسلی چې تاسو کې لږ ډېر یو سمجھ وي چې را زه دا میوزیک زما ذهن منی چا دلته دا سر دی دلته دا سر دی. اف یو کین ڈو اٹ گرامیٹیکلی تاسو غلط دی خو تاسو کولی شئ. لکه اوس چې څنګه وګورې پښتو خو زمونږ د مور ژبه ده، نو پښتو مونږ ته چا گرامیٹیکلی نه دی زده کړی خو مونږ پښتو بیا هم سموئ، ګرامر زمونږ د پښتو سموي، نو داسې میوزیک هم د چا میراث نه دی. دا خو د خدای طرف چې چا کې یو دغه فټ کې چېر بس دا دیشی کې ماهر جوړې دی شي، نو میوزیک چې دی بس خپل زده شوی دی چې کوم سندرغاړي زمونږ خوښو دی بس هغې نه مونږ لږ ډېر ټپس اخیستي دي چېر داسې هغسې زه وا چې ټي وي کار کوم دا ټول سندرغاړي ما سره ملاوېږي هغې صرف چې کله هغې سه ګان وانوي زه ورته چپ ناستې مورم.
لیونے شمن میں یار دلے نہ دے اور دو جن سرداری دلے نہ دے.
نوموړی وایي نن سبا ځوانان د صوفي موسیقۍ سره نوي آشنا شوي دي، کوم چې د روایتي موسیقۍ نه بل شانتي موسیقي غږوي. دی وایي که د صوفي موسیقۍ محفلونه زیات شي نو د موسیقۍ د دې صنف مینوال به هم ورسره زیات شي.
یاره جی نن سبا داسې خلک مونږ داسې کنسرټ ته راغواړي که نه، سټوډنټان شو دي دا نوي نوي خبر شوي چېره یو زما غونتے بیکار شانتے سنگر راغلے خو هغه موږ له ډېر عزت راکی روم غواړي په سټیج موخه جي. نو زه چې کله په سټیج باندې وخم نو زما فرست ورډینګز دا وی چې خپانه شې مې بي چې تاسو د موډ سره وی ما سره خو چې زه سوم لک په دې ورډز باندې په دې شاعری باندې غرو کې زما आवाज یو سایټ تک دا خنه دے بالکل دا بس ہیر کے نور تاسو پا دی ورڈز باندے لگ سو چکے لگ فکر پیو کے چی دا ورڈز سوئی نزوانان دی آگے خو بس ڈنگ ڈول تا خوشا لی چی بس خمستے مستے گانی ہو دی ور سر لگتا ہو رہتا ہو شی مدا سی صوفی ایونٹم کی دل پا کار دی پا پی خبر کے چی کم آگا پیجنی دا خلق دا سی خلق ورتا کینے چی کم آگا میوزک پیجنی آگا ورڈز اور آگا لہجے تا آگے خیالو کی نو داس خو د شاعری او د مشاعره چې کله مقابلین ولته خصوصور سنگیت خونی کنه او خلق میزو زکی خپل د شاعری نه خپل ورډز نه زم غواړم چې د غنی خان د شاعری نه خلق میزو شي.
درنو اوریدونکو د مجلې دا غنه مو د مویز مومن هنري فعالیتونو ته ځانګړې کړې و. بلونه به د نویو مطالبو سره تاسو په خدمت کې یو. د الله پامن. دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پاباندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو